آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک اور قرضے کی منظوری. پاکستانی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز کا اب تک مؤثر نہ ہونا ان پروگرامز کا نہیں بلکہ عالمی ادارے کی اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے آج کا ویو 360. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان پر اتنے قرضے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے سالانہ بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے. یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ جتنا قرض پاکستان نے لیا ہے عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرض آخر کہاں خرچ ہوا؟ حال ہی میں سینٹ کی اکنامک افیئرز کی قائمہ کمیٹی میں بھی ملک کے مرکزی بینک سے یہی سوال اٹھایا گیا کہ آئی ایم ایف سے لیا گیا قرض کہاں استعمال ہوا ہے. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے مشن چیف نیتھن پورٹر سے بھی کل میں نے یہی سوال کیا, جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے سے لی گئی رقم ملک کی مالیاتی ضروریات کے لیے خرچ کی جاتی ہے, نہ کہ ملک کے روزمرہ اخراجات کے لیے, اور ملک کی وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ان فنڈز کا حساب رکھتی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قرض سے ملک کی کون سی مالیاتی ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. پاکستان کے عام شہری بیرونی قرضوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا ملک کے قرضوں سے ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں؟ ان قرضوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس پر عوامی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
جو آئی ایم ایف قرض دیتا ہے بیسیکلی اس سے ہمارے اوپر ٹیکسز اور زیادہ مزید بڑھ جاتے ہیں, مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ہر ایک چیز جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور عام نارمل بندے کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ملک کو کیا فائدہ؟ یہ تو حکومت کو فائدہ ہے نا اس چیز میں. ہم تو کردہ عوام پہ چڑھائی جا رہے ہیں, الٹا کوئی فائدہ نہیں, ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اپنا کر کے کھا رہے ہیں نا.
آئی ایم ایف کا قرضہ عام عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عام عوام. بس عوام اس کے لیے ہی ہے کہ وہ قرض اتارے, بس یہی کام ہے عوام کا.
نہیں نہیں, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ ملک کے لیے اتنی میرے خیال سے بہتر ہو سکتا ہے. وہ کچھ لوگ ہوں گے, چند لوگ جن کو ان سے بینیفٹ ہوتا ہوگا, ملک کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر قرض پہ ہم لوگ اپنی ایک فائنینشلی لائف ہی گزاریں گے نا, تو قرض پہ وہ اسٹیبل نہیں ہو سکے گی, تو ملک کیسے اسٹیبل ہوگا؟
عام آدمی کو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی تک اس قرض کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
بالکل بھی نہیں لگتا کہ ملک میں بہتری آئے گی. دیکھیں کہ آپ کا ہر بچہ جون سا ہے وہ ابھی قرضے کے اندر مبتلا ہے. پاکستان کا چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم کوئی 3.5-4 لاکھ روپے اس نے بھی قرض دینا ہے, جس طرح ایم آئی ایف کا کر. تو جو حالات چل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایک خوشحال زندگی بچہ ہر گزارنے میں کامیاب ہوگا. آپ قرضہ لے کے پورا ملک آپ گروی رکھوائی جا رہے ہیں, کیا کری جا رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بیٹھے اوپر والے ان کو کھانے کا پتہ ہے, نیچے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کوئی پوچھ تاچھ نہیں یہاں پر.
لیکن دوسری طرف اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام آباد کو بیرونی ممالک اور مالیاتی اداروں سے قرض ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام اس لیے سخت ہو گیا ہے کہ پاکستانی حکومتوں نے ماضی میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے اصلاحات کے وعدے پورے نہیں کیے. ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے یہ پروگرام سخت ہوا ہے. ان کے بقول اب ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ملک میں کوئی ٹیکس کا نان فائلر رہے. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے وفاقی وزیر خزانہ سے انہی معاملات پر بات کی.
وی وینٹ انٹو اے 9 منتھ ایس بی اے پروگرام, اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہم نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی تھی ملک میں, اور الحمدللہ آن دا بیک آف دیٹ سکسیزفل 9 منتھ پروگرام وی گوٹ ٹو اے گڈ پلیس ایٹ دا اینڈ آف لاسٹ فسکل ایئر. اسی لیے پھر ہم نے جولائی میں وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر وی وینٹ انٹو ڈسکشنز ود آ بائیلیٹرل پارٹنرز, اور پھر ہمیں فنڈ کی تاریخ ملی بورڈ کی, اور آج الحمدللہ وہ اپروو ہو گیا ہے.
تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کچھ زیادہ سخت ہو گیا ہے پاکستان کو لے کے, اس پروگرام کو خاص طور پہ لے کے؟
جب یہ پروگرام سائن ہو جاتے ہیں دیز پروگرامز گیٹ اپلوڈڈ ٹو دا ویب سائٹس. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ 2018 سے لے کر اب تک جتنے پروگرامز سائن ہوئے ہیں ان کے اسٹرکچرل بینچ مارکس, ناٹ دا کوانٹیٹیو بینچ مارک. کوانٹیٹیو بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ آپ نے ریونیو کتنا بڑھانا ہے, ایکسپینڈیچر کتنا کم کرنا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہم نے کیا کرنا ہے, انرجی ریفارمز میں ہم نے کیا کرنا ہے, ایس او ای ریفارمز میں ہم نے کیا کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن پروگرام میں ہم نے کیا کرنا ہے, تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ وہ جا کے سارے آپ دیکھ لیں. یہ آپ پچھلی جو امیجیٹ ہسٹری ہے اس میں دیکھیں, نہ جائیں آپ 2000 سے آگے نہ جائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ 2018 سے دیکھ لیں اسٹرکچرل بینچ مارکس وچ وی ہیو سائنڈ اینڈ وی ہیو نیور فالوڈ تھرو. تو یہ ہے وجہ میرے بھائی, یہ ہے میری یہ وجہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے, چونکہ ہم سائن کرتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ فالو تھرو. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں پہ تو بلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سخت ہے وہ سخت ہے, لیکن جو آپ نے خود سائن کیا ہے اس کو تو کریں نا آپ. تو دس ٹائم وی آر ویری ڈیٹرمنڈ, وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دس ریفارم ایجنڈا.
تو منسٹر صاحب, اس آئی ایم ایف پروگرام میں کون سے شعبے ہیں جہاں ترجیحاً اصلاحات کو رکھا گیا ہے؟
اگر ہم ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو بڑھاتے نہیں ہیں, ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں لاتے ہیں, تو آپ بھی تنخواہ دار آدمی ہیں اور میں بھی ایک تنخواہ دار پیشے سے تعلق رکھتا تھا اسے 6 مہینے پہلے, اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا, اینڈ ایگریکلچر, ریٹیل, ڈسٹریبیوشن, ہول سیلرز اور ریئل اسٹیٹ ہے, یہ سیکٹرز کو ہم نے نیٹ میں لانا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, جب بھی آپ بات کریں گے میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو بڑھانا ہے, بیکاز جو لیکیجز ہیں, جو کرپشن ہے سسٹم میں, اگر ہم یہ اس کو ختم نہ کر پائے دین وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور وہ میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس میں گنجائش نہیں رہی ہے آفٹر ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن دس ایئر.
آپ نے واشنگٹن میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پہلے سے ٹیکس دینے والے طبقے پہ مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, لیکن بجٹ میں پھر ٹیکس دار طبقے پہ آپ نے تنخواہ دار پہ ٹیکس لگا دیا.
ابھی آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا جو ایف بی آر کی طرف سے پروناؤنسمنٹس آئی ہیں, دس از انڈر دا ڈائریکٹ لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر. کیونکہ اب ہم وہ جو سلسلہ کار تھا کہ اگر میں نان فائلر ہوں تو پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا جی اچھا یہ آپ ایک نامینل ریٹ دیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے ٹیکس سے باہر رہیں, اب ہم آپ کو پینوٹیو لیول پہ لے جائیں گے. لیکن آئی تھنک ناؤ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ اختراع جو ہے, یہ آئی تھنک واحد ملک ہے اقواموں میں جہاں نان فائلر کی اختراع ہے. آئی در یو آر پے یو آر اے فائلر اور یو آر نان فائل, یو ڈونٹ فائل اینڈ دیئر فور یو آر ناٹ ان کمپلائنس. تو یہ جو ہم نے ایک اختراع نکالی اس کو اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, رائٹ, تاکہ اگر میں ایک نان فائلر ہوں تو وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو دے دوں اینڈ سمپلی بیکاز یو آر ناؤ ریسیونگ دیٹ ریونیو ایز اور آئی ایم ریسیونگ دیٹ ایز اے ریونیو اتھارٹی, تو وی یو نو ٹیک اینڈ وی یو نو ٹرن آ فیس دا ادر وے کہ اچھا چلے پیسے تو آ رہے ہیں نا. لیکن اف یو وانٹ ٹو موو ٹورڈز اے ڈاکومنٹڈ اکانومی, کہ آج آپ کی 325-330 بلین کی اکانومی ہے, اس کو نان ڈاکیومینٹیڈ کو آپ لے کر آئیں گے آپ کی آٹومیٹکلی اکانومی ڈبل ہو جاتی ہے. اب اس میں ٹرانزیشنل پین آئے گی بیکاز جو سب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سوتر منڈی ہے, یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, اس میں تو جی سارا کچھ رک جائے گا اگر آپ یہ کام کریں گے. اور وہ درست کہتے ہیں, درست کہتے ہیں, بیکاز یہ ٹرانزیشنل پین آئے گی. لیکن اگر اف یو ڈونٹ اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن, تو پھر اسی طرح جیسے ملک چلتا رہا ہے 75 سال, ایسے چلتا جائے کہ جی آپ نے ٹیکس لگا دیے لیکن آپ نے یہ میرے سے سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں کہ نہیں کم کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی تنقید آتی ہے اور وہ ٹھیک تنقید آتی ہے. تو اس میں بھی چیئرنگ دا کمیٹی آن رائٹ سائزنگ, تو اس میں یہ بھی آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے شروع اس وہاں سے کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو پہلے بھی پروگرام ہوئے, اور وہ آپ کی بات بالکل درست تھی. اسی طرح آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر ارشد, کیونکہ پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے ایک بڑی مفصل رپورٹ بنائی تھی 2019 میں, انہوں نے اس وقت کی کیبنٹ کو وہ بڑی مفصل رپورٹ پیش کی تھی بٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے. تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں کہ اب وی آر ناؤ ٹیکنگ اٹ بائٹ سائز کہ پانچ چھ منسٹریز اٹھائیں ان پہ لیں ہم اپنی جو ان پٹس ہیں ان کو پھر ہم آگے لے کے چلیں ان کا امپلیمنٹیشن پلان بنائیں بیکاز 95% اسٹریٹجی از ایگزیکیوشن کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کی ایسٹس کے ساتھ کیا کرنا ہے جو لٹیگیشن ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو ہم بتدریج آگے لیتے جا رہے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن از پینشن کیونکہ پینشن جو ہے ایز یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا اٹ از اے ٹیکنگ بام ایز فار ایز وی آر کنسرن ان دا فیڈرل گورنمنٹ لیکن اگر اس کو نہ بھی چھوڑے تو گو فارورڈ ہم نے اس کو درست کر دیا ہے کہ آل نیو colleagues joining in the civil bureaucracy will be on defined contribution. Isi tarah with the armed forces, July 1, 2025, they will go on to defined contribution. And then we still have to do what we have to do with this talk.
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اکنامک افیئرس کے اس سوال پر کہ عالمی مالیاتی ادارے سے لیا گیا قرض کیسے خرچ ہوا، کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے. ثاقب، کیا اعتراضات اور خدشات ہیں اس کمیٹی کو آئی ایم ایف سے ملنے والے قرض پر؟
اسد، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اور پاکستان کا یہ 24th پروگرام ہے جو پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اور اس کے علاوہ 4 اور پروگرامس بھی ملے ہیں جو کہ اسپیشل ون ٹائم فیسلٹی پاکستان کو ملی، اس کو بھی پاکستان نے اویل کیا ہے. اگر ہم 1958 سے لے کے 2024 تک کی تمام چیزوں کا حوالہ دیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے پروگرام کمپلیٹ کیا ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھایا گیا ہے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ وہ جو لون ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، اور آپ نے یہی کوشچن بھی ریز کیا ہے کہ یہ جو لون ہم لیتے ہیں وہ کہاں یوٹیلائز کہاں ہوتا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن آف بوروڈ لون جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے وہ بتائی جائے. تو اس پر جو ہے وہاں پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو افسران وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف سے جو لون لیا جاتا ہے وہ لون پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کو جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ہسٹوریکلی پاکستان کی ایکسپورٹس کافی کم رہتی ہیں اور امپورٹ کافی زیادہ رہتی ہیں، تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. اس بیلنس آف ٹریڈ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض دینا پڑتا ہے، اور جب بھی پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تجارتی توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ہمارے اخراجات، ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنا پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ تمام چیزیں بتائی جائیں، وہ تمام ایونیوز بتائے جائیں جہاں جہاں پر آئی ایم ایف اور جو دیگر جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں ان سے جو لون لیا جاتا ہے وہ کہاں کہاں یوٹیلائز ہے.
تو آپ کی اس معاملے پر کسی سے بات ہوئی ثاقب، کسی کمیٹی ممبر سے بات ہوئی؟ اگر اس اینگل سے ہم دیکھ سکیں کہ کچھ اسپیسیفک کوشچنس کیا تھے ان کے، کچھ تو رپورٹ ہوئے، کچھ ڈیفینیٹلی رپورٹ نہیں بھی ہوئے ہوں گے.
اسد، میری ایک نہیں بلکہ 2 ممبر سے بات ہوئی کمیٹی کے، اور ان میں سے ایک نے آن ریکارڈ سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ ہم نے جب یہ سوال رکھا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کہاں پر یوٹیلائز ہوتے ہیں، تو اس میں ایک انکشاف یہ ہوا کہ تقریباً جو 2/3 رقم ہے وہ جب ڈیولپمنٹ بینک سے لی جاتی ہے، جیسے کہ ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، تو ان ڈیولپمنٹ بینک سے لی جانے والی 2/3 رقم یوٹیلائز ہی نہیں ہو پاتی، ان یوٹیلائز ہی رہ جاتی ہے، جبکہ 1/3 رقم ایسی ہوتی ہے جس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور جو باقی رقم ہے وہ ان یوٹیلائز رہ جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے جب پاکستان وہ لون لے چکا ہوتا ہے تو اس پر پوری رقم پر ہی جو ہے وہ لون کے اوپر
انٹرسٹ تو آپ کو پوری لون پہ دینا پڑتا ہے. ثاقب، اسٹیٹ بینک کی طرف سے کب تک جواب متوقع ہے اس پر؟
اصل کہا جا رہا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک حکام یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ ہمارے کون کون سے ایسے پاکستان میں ڈیولپمنٹ اسکیمز جاری ہیں جس میں جو ہے یہ تمام لون لیا گیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے اوپر جو ہے وہ بات انہوں نے کلیئر کر دی. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو پیسے آئی ایم ایف سے لیے جاتے ہیں وہ اس بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
بہت شکریہ.
اور اہم سوال اس میں
جی ثاقب، پلیز اگر کوئکلی اگر رسپونڈ کر سکیں اس پہ.
جی اصل اس میں سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت جو آئی ایم ایف نے جو لون دیا ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور 2023 میں جو ریٹ لیا گیا تھا, جس ریٹ پر قرضہ لیا گیا تھا, وہ 5% سے بھی بلند ہے. یہ ایک تاثر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو لون آتا ہے وہ کافی زیادہ افورڈیبل ہوتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے.
بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا کیا گیا اور اب اس پر ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس ہفتے پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے منظور ہونے والے نئے قرض پروگرام کے لیے جہاں ایک طرف ملکی معیشت میں بہتری کی گنجائش پر بات کی گئی ہے, وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ملکی معیشت کو پٹری پر لا سکیں. اگر ہم اس نئے پروگرام پر نظر ڈالیں جو کہ عالمی ادارے کا پاکستان کے لیے 1958 سے اب تک کا 25th پروگرام ہے, اس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کا قرض منظور کیا گیا ہے اور پروگرام کی مدت 37 کے لیے ہوگی, جس کے تحت $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال عالمی ادارے کے ساتھ ہونے والے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھا اور اسی پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کے لیے اہم اقدامات کیے گئے. آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی اہم ترجیحات میں ٹھوس معاشی پالیسیوں کے مستقل نفاذ اور زراعت اور ریٹیل کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ملک میں پیداواری صلاحیت اور مسابقت کو بڑھانے کے لیے معاشی اصلاحات کو جاری رکھنا ہے. ان سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے جو نقصان میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو آگے بڑھانا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. یہ سب اس پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہے. کیا آئی ایم ایف کا نیا قرض پروگرام پاکستان کی معیشت میں کوئی بہتری لا سکے گا اور عالمی مالیاتی اداروں سے لی گئی رقوم پاکستان میں خرچ کیسے ہو رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. فروا بہت شکریہ. کتنا اہم ہے یہ نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معیشت کو بحالی کے راستے پہ لانے کے لیے؟
جی یہ بالکل اہم ہے شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی لانے کے لیے. دیکھیں جس طرح کے حالات پاکستان نے ایکسپیرئنس کیے ہیں اکنامیکلی فار دا پاسٹ ڈیکیڈ, لیکن جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے, اور لاسٹ ایئر تو ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ کر جو ہے پاکستان نے جو ایکسپیرئنس کیا ہے, اس کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف آنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ اپنی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ابھی آپ کے پیکج میں بھی بات ہوئی ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس اتنا ہے کہ اس کے لیے ایک سارٹ آف ریلیف ملا ہے $7 billion کے لون کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ, جو 37th month کے پیریڈ تک چلے گا. لیکن دیکھیں یہ آپ کے لانگ ٹرم چیلنجز یا کور چیلنجز آف دی اکانومی کو جو اس کو سالو نہیں کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ہوم گرون اکنامک پروگرام بنانا ہی پڑے گا تاکہ جو یہ وشیس سائیکل جس کے بعد ابھی آپ نے مینشن بھی کیا 25th پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے, تو یہ سائیکل سے آپ کیسے نکلیں کہ آپ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف پاکستان از دا 5th ڈیٹر آف آئی ایم ایف, تو آپ اس میں سے کیسے نکلیں؟ اور ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جیسے کہا کہ دس ول بی دا لاسٹ ٹائم, سو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ یہ لاسٹ ٹائم ہی ہو؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو میک شیور نہ کہ آپ اس کی جو ریکوائرڈ ریفارمس ہیں ان کو ٹائملی اینڈ افیکٹولی امپلیمنٹ کریں. یہ گورنمنٹ پہ بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے, اور کیونکہ یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کے بہت سارے نوانسز بھی انٹرنلی ان کو مینج کرنے پڑیں گے امپلیمنٹیشن کی طرف. مگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ان اے مینر لے کے کیسے چلیں گے لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس سائیکل میں نہ پھنسے ہوں اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف ونس اگین.
تو اس بار جو معاشی اصلاحات کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف نے وعدے کیے ہیں ایک دوسرے سے اور جو فائنل ڈاکومنٹ سائن کیے ہیں, آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ وعدے پورے کر سکے گا پاکستان اور یہ اصلاحات ہو سکیں گی؟
دیکھیے ہم نے اس کے بارے میں جو ہے نا جب پچھلے سال تو $3 billion ریلیف ایک دم سے آیا تھا ڈیفالٹ کے قریب آ کر, تب بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک نہ کہ صرف ان کی پالیسیز کو لے کے امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ ان کی طرف سے کانفیڈنس بڑھے, بٹ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی اپنی کمپیریٹیونیس, ملک کی کمپیریٹیونیس جو ہے وہ بیٹر ہوتی جا رہی ہے, اس میں انویسٹر کانفیڈنس جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے ہے وہ تیزی سے کام کیا جائے, اور آلسو میک شیور کیا جائے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کچھ لائف ملے, تاکہ آپ کی ایکسپورٹ ایف ڈی آئی جب یہ بڑھے گی تو آپ کا آٹومیٹکلی ایکسٹرنل بیلنس جو ہے وہ بیٹر ہوتا جائے گا. تو اس کی طرف آپ نے کیسے آنا ہے یہ تب بھی ہم نے کہا تھا, اور یہ اب بھی جو ہے باتیں جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں.
فرما ایک چیز, آئی ایم ایف نے بھی اپنا جو فائنل ڈاکومنٹ ریلیز کیا لون کے بعد کی جو ہم نے ڈیٹیلز دیکھی, اس میں ایک چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی کہ پاکستان جو بزنس کے حوالے سے جو ایک انوائرمنٹ ہے پاکستان میں, اس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ کیا یہی وجہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہ آنے کی, یہ پاکستان میں بزنسز کے گرو نہ کرنے کی؟
دیکھیے, ایز آف بزنس کریٹ کرنا نا اس وقت ہر ایک ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. اگر وہ اپنے پاکستان اپنے نیبرنگ ممالک سے ہی سیکھے تو وہاں پہ بھی اسی چیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سارٹ آف ورک اراؤنڈ دا ریڈ ٹیپنگ, کہ آپ اپنی ریگولیشنس کو آسان کریں تاکہ باہر کے انویسٹرز کو آنے میں جو ہے کوئی بہت ساری لوپ سے نہ گزرنا پڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انٹرنلی, آپ کا جو اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کانفیڈنس ملے کہ وہ آگے اگر وہ انٹرپرینرشپ کے حوالے سے بات کر لیں یا انگزسٹنگ انڈسٹریز کے بارے میں بات کر لیں کہ اس پہ اسٹیٹ پریشر نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آلسو میک شیور کہ آپ کا یہ فیڈرل اور پروونشل کوآرڈینیشن بڑھے, اور آئی بلیو کہ انہوں نے ایک نیشنل فائنینشیل پیکٹ بھی سائن کر رہے ہیں جس کے اندر یہ کوآرڈینیشن بہتر کی جائے گی. اس سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے بزنسز میں تھوڑا سا کانفیڈنس دیکھیں, اسپیشلی جو پروونشل لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر انکلوڈنگ دا گورنمنٹ یہ جو ہے نا پیرلل چلیں اور ایک ساتھ چلیں, شولڈر ٹو شولڈر
سنک جو ہے وہ ضروری ہے اس حوالے سے. فرما ایک عمومی تاثر ہے پاکستان میں کہ جو قرض عالمی اداروں سے لیے جاتے ہیں ان کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کتنی حقیقت ہے اس میں؟
لیکن جو لیے جاتے ہیں وہ یوزلی آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کا بیلنس پیمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, لیکن جب آپ کو یہ ریلیف ملتا ہے ابھی اگین جو آپ اگر آپ بات آپ کے نمائندوں نے کہ پبلک ٹرسٹ اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو یہ ملا ہے, آپ نے جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف اس کو پٹ کیا ہے, بٹ آپ نے پبلک ٹرسٹ اور کانفیڈنس کیسے گین کیا یہ بھی گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, تاکہ ان کو یہ کوشچن نہ ریز ہو جو ابھی آپ نے مجھے ریز کیا کہ یہ صحیح سے استعمال نہیں ہوتے. تو فل ٹرانسپیرنسی از آلسو پارٹ آف دا ڈیل کہ آپ نے یہ ٹرانسپیرنسی دینی ہے, تو اٹس سارٹ آف ریسپانسبلٹی آن دا گورنمنٹ کہ آپ اس بات کو کلیئر کرتے جائیں کہ جو آپ کے لون آتے ہیں یا آپ کی سارٹ آف ڈیٹ آتی ہے یا آپ کے بائیلیٹرل کریڈیٹرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے
خرچ کا ہو رہے ہیں. لاسٹ پہ فرما ایک چیز, زرعی شعبے پہ ٹیکس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, حکومت نے اکتوبر تک شعبوں کو قانون سازی کرنے کا کہا ہے تاکہ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق اگلے سال جنوری سے اس شعبے پہ ٹیکس جمع کیا جا سکے. کتنا ممکن ہے اس پروسیس کا مکمل ہونا اس سال میں, اور خاص طور پہ جب ہم سیاسی عدم استحکام بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ تو
انسرٹینٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ چیز ٹائملی مینر میں یا ایک کمپلیٹ ٹائم لائن میں کمپلیٹ جو ہے وہ ڈلیور ہو پائے گی کہ نہیں, لیکن یہ تو پھر گورنمنٹ کی ہے رسپانسبلٹی اگر انہوں نے کہا ہے کہ تو اس کو انفورس کیا جائے. تو یہاں کی ورڈ یہ ہے کہ اگر یو نو وٹ ایور یو پرومس یا جو ایک چیز پہ اگری کیا گیا اس کی انفورسمنٹ اور مینجمنٹ کتنی حد تک جو ہے افیکٹو ہے اس کی ذمہ داری بہت بنتی ہے. اگر یہ ایک ٹائم لائن ہے تو اس کے لیے دی کوالیشن گورنمنٹ ہیز ٹو ورک ہارڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ اینڈ میک شیور کہ وہ ٹائملی ڈیلیورنس ہو, اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک آؤٹ لک بھی جو آپ کا جاتا ہے فائنینشیل کمیونٹی انٹرنیشنل فائنینشیل کمیونٹی کے اس کے لیے بھی ضروری ہے, بٹ آلسو انٹرنلی یہ بہت ضروری ہے.
تو انفلیشن آپ کے خیال میں جینوئنلی کم ہوئی ہے یا جس طرح عوام میں پرسیپشن ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے؟
دیکھیے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ جو ہے دیر از اے بیٹر گروتھ دین واٹ وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس لاسٹ ایئر. موڈیز کی ریٹنگ بھی بیٹر ہوئی جو کہ دکھاتا ہے کہ یس آف کورس تھوڑا سلائٹلی انویسٹر پروبیبلٹی بیٹر ہے, بٹ یہ جو آپ کے کنزیومر کے اوپر یا جو آپ کے انکم ارنرز کے اوپر جس جو ویٹ آتا ہے جب آپ ریٹیل انڈسٹری پہ یا کسی اور چیز پہ ٹیکس جو ہے وہ ہیوی ٹیکس پش کرتے ہیں تو ان کی طرف جو آتا ہے تو آئی ڈونٹ
تھنک اس کی ریفلیکشن شاید آپ سمجھتی ہیں کہ
جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی, اٹ ہیز ٹو بی مارجنل یا بہت مارجنل سا فرق پڑتا ہے.
بہت بہت شکریہ فروا, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی فون فانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. لکه نکته دو روستا تاسو د بی بی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
السلام علیکم درنو کتونکو د نن ورځې خبرونه ته په خیر راغلی. زمتی الله عابد د نن ورځې قربا تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایم. نن خبرونه کې مونږ په ځانګړې توګه د افغانستان د کرکټ په دغه وروستیو لوبو باندې د خبرو لپاره د کرکټ نړیوال مبصر ښاغلی احمد فرحات فدای صاحب ملم کړی دی. فدای صاحب د جنوبي افریقا سره د افغانستان په لوبو او دین علاوه د افغانستان په راتلونکو لوبو باندې خپل تبصرې موږ سره شریک یو د پښتون ځوابونه بول. خو دې نه مخکې چې موږ د ښاغلي فرحات فدای صاحب سره خبرې وکړو د خبرونه په پیل کې به د افغانستان په ارتباط یو څو لنډ خبرونه تاسو سره شریک کړو. روس لاغې چې یو شمیر هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د سپکاوي ډک چلند له امله د عدالت په نړیوال محکمه کې د دغه ډلې په وړاندې د حقوقي بهیر د پیلېدو خبر ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دغه حادثو څخه ملاتړ څرګند کړ او په افغانستان کې د عدالت په پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. روانه اونۍ آسټرالیا، کاناډا، آلمان او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې یو حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې واورېدل شي. سباندې شل هیوادونو په یو اعلامیه کې دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالمر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري اعلامیه کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو نجونو ژوند د زغم څخه بهر حالت ته رسولی دی او هغوی د عام ژوند له ټولو برخو حذف کړي دي. بلخوا د بریکس په ونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په غوښتنې د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنځشنبې په ورځ وویل چې طالبان د مشروعیت په لټه کې دي او باید لومړی په خپلو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطره د سه شنبې په ورځ وویل چې هغوی د بریکس په روانه غونډه کې د ګډون د رسمي غوښتنې هڅه کوي. د بریکس نړیوال اقتصادي سازمان د روسیې په نوښت په 2009 کې تاسیس شوی چې برازیل، روسیا، هند او چین باید چین د غونډې لومړي غړي وو. د امریکا غږ افغانستان څنګه د دغه سازمان د بلې میاشتې په سرمسیزه کې د طالبانو د ګډون د غوښتنې پاړه د سپینې ماڼۍ د ویاندې کانش نه پوښتنه وکړه او هغې وویل چې بریکس کې د طالبانو د ګډون د غوښتنې په اړه څرګند نه وایي چې خدای وویل چې دغه ډله نړیوال مشروعیت غواړي چې د بندیزونو لست څخه وویستل شي او د افغانستان اقتصاد هم سخت څخه راتاو کړي. او وروسته خبر دا ده چې افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اړمنو افغانان ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې په کمښت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې د دغو مرستو کمېدو سره به د میلیونو افغانانو ژوند د ګواښ سره مخ شي. اوچا د پنځشنبې په ورځ وویل چې اوسمهال په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد کې خلک په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب د خوارځواکۍ او همداشان په نورو مسلو اخته دي. هغه وویل چې خلک د ناچاو د توکو شتون د موسمي ناروغیو او د اقلیم د بدلون څخه هم زیاتو مسلو سره مخ شوي دي. دا د دې سات خبرونه. درنو کتونکو یو ځل بیا په خیر راغلی. څنګه چې مخکې مونږ فایل کې ویلې چې نن مونږ د نن ورځې وضعیت په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په وروستیو لوبو راتلونکو لوبو د کرکټ په عمومي وضعیت باندې د کرکټ د نړیوال مبصر ښاغلي احمد فرحات فدای صاحب سره خبرې کوم. خوشبختانه فدای صاحب مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی او هغه ته خبرونه کې هرکلی. فدای صاحب ستړي مو شئ.
السلام علیکم. لالا تاسو سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته ډېر زیات سلامونه
افغانستان اول زلبانی جنوبی افریقہ تمات کی تاسخل ہم الت موجود
واقعا دا دی الله دی یو غټ احسان او سه الحمدلله دغه یو تاریخي شیبه کې زه مغلطه ومه او بس ډیر زیات خوشحالي احساس مکو الحمدلله چې افغانستان د لومبیز لپاره وتاوانی د سه سویل افریقا په سیر یو کوي هوا ته ماته ورکړل او پولیس دې هوادونو کې تر اوسه بس پاتې دي څنګه چې تاسو په خپل ټولنیزو رسنیو کې هم یادونه کړې ده بس یو هند ان شاء الله زر به هند ماته وکړه.
دغه د کرکټ د مباشر کمنټیټر سارون کې پتوګ خبرې چې سړی کوي موږ تاسو دغه غوړ د انګلیسي کې د افغانستان ترجمانی کوله د کې د خپل احساسات کنټرول ول او خپل ملک سره د غمینه ساتل دا کار څومره سخت غني.
دا تبې خبره ده چې خپل هواد سړی و خپل هواد تخامه خای او تنافي احساسات لري خدا احساسات چې ترڅو د سی یو محترمانه انداز کې لکه چې تاسو راغلي تاسو د بل هواد خلک د مخافه نه کوي څه کوم چې دومره تاسو نه پکې نه دا به خامه خا او د دوی کی قضاوت دي چې د ما آیات افغانستان طرف ته طلع درنه وو کنه خو ما خپل شخصي دغه دای چې یو مبصر په صفات باندې دواړو خو ته سړی ته وجودي او کله هغه مسولیت دې فکر پینو بیا خپل ته ارتيږي دې ته سي بای تو به طرفه شکل باندې مبصر تفسیرو کې خو په ټوله کې کله افغانستان کې تي ځانګړې مزه لري.
ستاسو په دې مسله کې ژوند کې ډېر داسې حالتونه راغلي چې د افغانستان لوبې او ډېر جاني حالت دي افغانستان د ګټلو بللو په دوشل ولاړي نو څنګه در سره د غبل هواد مبصر ناشتي نو دا به سخت دی چې خپل لوبم تعقیب کړي خپل احساسات هم تعقیب کړي د څه خاص دغه یادې کې چې کوم خبرز باندې ډېر احساسات شوی د کرکټ په کمنټري کې
ولا متاسفانه یو څرخه خاطر چې زه لرم هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دریو یو ورځنۍ سیالۍ یو لوب لړۍ و په دومره لوب کې افغانستان د دین وروسته سي رحمان الله ګربز او ابراهيم قدرات د 222 منډو پانی پلا را واچولا پرکی د افغانستان سره پدی وته باندې د 300 منډي وکړي پاکستان مقابله
بالکل
او دغه چې وخت راغی چې افغانستان تقریبا هغه لوب غټلې ولا خو بس د کمپټر کمپټر وګیلو وځي او موږ سره نوی بالران او هغه ورته کپتان احمد الله شهیدی هغه وزمر غټلې لوب مو وبایللا او هغه وخت کې د امیر سہیل سره زما د کمنټري سنتو اخیری شپه غورونه ول او متاسفانه چې هغه زما د ځان د څه خطر تجربه غونډه ده او زه تر تعقیب لاندې راغلی وم
صداغه توقع نه و چې دومره په اسانه به افغانستان د غټل لوبه لا څور کې اوس برا شو د جنوبی افریقا سره سیالي ته تاسو التناس ته د جنوبی افریقا مبصرین هم و نور خلک هم افغانستان عموما په نړیوالو جامونو کې د جنوبی افریقا سره مخامخ شوی جوړستي مسابقې په شلوریز نړیوال جام کې او چې افغانستان متاسفانه په ډېر بد وضعیت کې وبلل دغه لوبه یو بل سره مخامخ کېدل د جنوبی افریقا او د افغانستان د لوبغاړو د دې د غراتو واستې تجربه څنګه و
ډیر خوندوره ولا اول خو خپل د سویلي افریقا خلک ټول ډیر ملایم خلک دي مختلف د کمنټري په برخه کې شان کولاکو او ویرن پلندر او تاسو لیدلې
بالکل
دوی په مقابل کې د سندر په ښار کې دوی دومره ډیر څه نشي کړی په ځانګړي توګه باندې شان پالک سي د وټلو ته نه ډیر وکټ یې اخیستې نه صاحب خبره ونډي میچ نه وکړي ټیسټ میچ نه وکړي او ټول ډیر ډیر به کړی چې سیاست ملایم انسان او ډیر ذکر مو دي نه وکړه اندر خپل د سویلي افریقا ټول لوبغاړي ډیر څه خلک ولا ډیر خپل برخورد وکاو او په ټوله کې په دې باندې چې افغانستان مات کړل واکه خپاول خو د افغانستان استعداد ډېر حیرانول او دایمه نن چې افغانستان ولکه هیواد نه ده خپل ویلې چې افغانستان هغه هیواد چې نیمه پایلو به ته لار پیدا کړل او اخر چې افغانستان کې کرکټ وکړي توقع یې د خپل ټیم نه ډېره وه چې باید ښه کرکټ کړی وای په مقابل کې افغانستان ډېر ښکلی کرکټ وکړي پاکستان چې وسایل ډېر سختیاتي وسایل
دوی ته بر ودا هم ډېره جالبه وه چې افغانستان په نړیوال ډګر کې دا دی او تقریبا په نهم مقام دی په یورزنی سیالیو کې او جنوبی افریقا په دریم مقام دی او د نهم مقام ټیم را پاسیږي دریم مقام ټیم ته په دوه سیالیو کې ماتې ورکړي او وروستۍ سیالۍ هم کولی شي افغانستان کاول غونډې لوبه کړې یا لوبغاړي هغه ناست چې کوم دوه اوله کې لوبېدلی وای احتمال و چې په درې صفر ماتې ورکړې وای
ډېر قوي احتمال دي تر اوسه افغانستان سیالۍ افریقا ماتې کړې ولا خو په دریم لوبه کې متاسفانه چې لږ کم تعلیقي سره ده او موږ درې بیټسمنان پکې نه اوسل هغه نه اوسل موږ باندې یو ډېر منفي اغېز وکړل او دې ته لوبه نه افغانستان ونه توانېد چې بیرته راوګرځي او بل دې راشد خان نشتون هم موږ تل ویلي دي چې موږ په لوبه باندې ډېر زیات تاثیر لري هغې لوبه کې راشد خان متاسفانه جیم سنگ له وجه نه ونه لوبېد چې هغه هم ساؤت افریقا لپاره یو پلس پوینټ وو او لوبه یې رانه وکړه
صحیح اوس که دې ته راشو چې کرکټ نه جام را روان دی چمپینز ٹرافی چې ډېر غټ نوم لري د دنیا اول درجه اته ټیمونه پکې برخه لري او افغانستان لومړی ځل باندې چمپینز ٹرافی کې لوبیږي چې دا د افغانستان لپاره هم یو ویاړ دی او بیا افغانستان په هماغه ګروپ کې د جنوبي افریقا پکې ده هغه ورځې د افغانستان د کرکټ کپتان حشمت الله شهیدی یو رسنۍ سره خبرو کې دا غسلو ټیمونو نمونه کې هم افغانستان یاد کړو چې د چمپیونز ټرافی سیمه فائنل ته بوزي اوس موږ خبرې کوو ستمبر کې او چمپیونز ټرافی په فبروري کې په پاکستان کې دونکو ده څه فکر کوي افغانستان کم فکر سره راتلونکو کې لوبو کې ځان وخی یا ټیمونو سره امکان دی چې ویسټ انډیز سره بنگلاديش سره زمبابوي سره لوبي وشي سو کې چې چمپیونز ټرافی کې هم د نړیوال جام غوندې خو ځلېږي
د افغانستان چمپیونز ټرافی په تړاو باندې خو څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله دا ډېر یو غټ ویاړ دی چې افغانستان چمپیونز ټرافی ته د لومړي ځل لپاره لاره پیدا کړې او ټولو هیوادوالو ته دا ډېر مبارک او دغه څه وروسته که چېرته تاسو وګورئ د افغانستان دغه کوم ترکیب چې د سویل افریقا په مقابل کې موږ لوبول یو په کوم کنډیشنز کې چې افغانستان سویل افریقا په مقابل کې بیا لوبېږي نو هغه کې ویلی شو چې افغانستان به انشاءالله برلاسی ځکه چې دا د ساؤت افریقا کنډیشنز نه دي د آسټرالیا کنډیشنز نه دي چې په هغه برخو کې د افغانستان توپه چوندي او توپه هم پکې لږ لږ نابلده او دغه لپاره هم خاري روانه ده دا خبرې دي چې کله د ورځې جام کېږي په سویل افریقا کې به یو به افغانستان خپل ټیم آماده کوي ا کنډیشن سره ځان آشنا کی خو د 2015 سیستم کال په تړاو باندې دا کې دیش پاکستان کې وشي او که پاکستان کې ونه سولې نو په دوبۍ کې به کیږي یا په سریلانکا کې کیږي نو په ټول کې دا کنډیشن دي چې افغانستان دې سره بلد ده او دا کوم ترکیب کړی چې افغانستان راغلی یو د مونږ ماشاءالله اوپننګ پیر په ټول نړۍ باندې معلوم دي چې سره کوم کوي ابراهیم قدرام ان شاء الله بیرته راګرځي او دیږي تو راخوا رحمت شاه دې خو فهم کړه او د احمد الله عمرزي د دوه می پانه یا کوم اننګ سیده وکړي شپږه یې منډو هغه دا صحیح چې ان شاء الله افغانستان په میډل آرډر کې مغل ځانګړی قوت لري یوه په توګه چونه کې د علامه محمد غزنفر د نجال خروتی او بیا په سر کې د ټولو د فضل حق فاروقي نوی بال سره توګه چونه نو په ټوله کې چې خپل ټیم ته موږ وګورو د موږ د ټیم ترکیب ډیر ښه ده او سره ورسره د محمد نبی غوندې باڅه وګاره وګاله نو زه فکر کوم چې بالکل د ترکیب ته کتلو سره او د افغانستان د ټیم جوړښت په کتلو سره او په کوم پرفارمنس باندې چې دغه تیر دوه کلونو کې مشخص شکل باندې افغانستان مخ سره غلی ده دا بلې نه چې افغانستان ان شاء الله قوي ټیمونه ماتي خو یو خبره ده چې کله ما جانا چې تر څو انټرویو وکړل په دریم لوبه کې هغه ویل چې چمپیونز ټرافي داسې یو لوبه ده چې په ریګې ته یو لوبه باندې څه بایله لای نو افغانستان باید هر مقابل ټیم په سره دې لوبه کوي باید خپل لوبه ځینې وګټي چې ان شاء الله دې امکانات دوی سره جوړي چې د خیر سره دوی مخکینی پړاو ته لاړ شي نو هیله وایي چې ان شاء الله افغانستان څخه کرکټ وکړي او داسې د بنگلاديش او اوس مخکې د سویل افریقا او بیا د ویسټ انډیز او بیا د زیمبابوي مقابل کې دوی ورسنه سیالي وکړي نو کافی تمرین به کړی ان شاء الله چې کله به دوی د چمپیونز ټرافي سیالي ته ورځي
بالکل یو اوس سوال دا پیدا کیږي فدای صاحب چې افغانستان څنګه تاسو یادونه وکړه چې په هر سفر کې نوی ستوري نوی غمی په اصطلاح باندې مخې ته راځي تاسو د غزنفر خبر وکړه د خروټي خبر وکړم دا شانته په نور سفرونو کې افغانستان نور ستادونه مخې ته راغلل اوس چې افغانستان د اول خو د پیندلسو د پاره بیا د یولس لپاره چې کوم ټیم انتخابي اوس دغه ابراهیم زدران جوبل دی چې هغه د افغانستان د ټیم د سر لوبغاړی دی رحمن الله ګربز سره دی نه پس دغه یولس کسان انتخابول به هم د کپتان د پاره د روزن کې د بار سختي چې د اچکل یو رس کسان انتخابي سوق باخلي همدا مشکل به راتلونکو کې هم چې ډیر بهترین ټیم بهترین کمبینیشن برابر شي
یو شاید لالا سے دا یو ډیره غټه خوشبختی ده چې تاسو سره 15 ټول تکړه لوبغاړي او په وې کې ته دا تشویش لري چې وځو دوی کې څوک کینو څوک ولو
دا سوال
دی دا یو دا خو یو ډیر غټ الحمدلله د الله احسان دی چې موږ اوس ماشاءالله دومره څو لوبغاړي لرو چې په 15 موږ کولای شو چې ولوبو او اړ یو ته موږ لیکي چې ولوبو
صحیح
او په ټوله کې واقعا د تاسو خبره صحیح ده چې د پیاخو لوبغاړو ترمنځ بهترین لوبغاړي انتخابول لکه ستونزمن کار ده خو د حشمت الاشایدی کوم عادت چې زه پیږم هغه دا ده چې هغه اکثر هغه بیټسمنان او بالرانو ته ډېر تمایل کوي چې مخکې نه ازمایلي او تجربه کړي او لیدلي او موږ سره ماشاءالله ټول میچ ونهسته هیله ده چې انشاءالله راتلونکي سیریزونو کې نوي لوبغاړي لکه اسحاق لکه درویش رسولي دغه میډل آرډر کې لکه نجیب زدران بیرته راسي او دومره ښه فارم کې هغه د زیمبابوې کې لګیا ده چې موږ هغه ان فارم میډل آرډر بیټسمنان پیدا کړو چې فینیشنګ راته وکړي یا ګلبدین ده نو انشاءالله چې دومره بګران نه وي او هغه وینینګ کمبینیشن په خپل کپتان جوړ کړی چې او هیله ده چې ابراهیم زدران هم بیرته راګرځېدلی یو ښه په قوت سره موږ
کارپوهانو او صاحب نظر او څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې اتونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن وضعیت خبرونه ته یو ځل بیا بخیر علی. زه متی الله عابد د خپل میلمه احمد فخر حادثه دای سره د افغانستان د کرکټ د وروستیو سیالیو او راتلونکو سیالیو لپاره په تیاری باندې خبرې کوم. افیدای صاحب د نوم سره تاسو آشنا یاستئ، د افغانستان د کرکټ نړیوال مبصر دی چې افغانستان کله هم کوربی. ښاغلی افیدای صاحب د انګلیسي کمنټری په برخه کې هلته حاضرې. افیدای صاحب متنم کې دا راته وایسته د خبرونه په دې وروستیو سو شوبو کې چې افغانستان کرکټ بورډ چې څومره پلانونه لري، څومره امکانات لري، څومره تاسو نور مرکه اوسره کړی دی، ناسا اوسره کړی ده، څه فکر کوئ چې کرکټ بورډ په صحیح مسیر روان دی د کرکټ په وده کې، باید نور هم تغیرات او اصلاحات او کارونه وکړي؟
عبد الله، زه فکر کوم چې خپل د یو کار په تړاو د نظر ورکولو لپاره شبکې کار مخکنی کارکردګۍ ته موږ نظر ورکړو او مخکنی کارکردګۍ ته وګورو. زه فکر نه کوم چې دا د ماته ضرورت یې تکرار کړم چې په نړیوال جام سیالۍ کې افغانستان څومره ښایسته کارکردګۍ کړې. د دې پر مټ افغانستان ماشاءالله چمپیئنز ټرافي ته لاره پیدا کړله، نیمه پایلو به ولوبوله. دې ته علاوه افغانستان همداراز سویلي افریقا د لومړي ځل لپاره ماته کړله. زه چې څومره دې سره کېدلی یم، د دې پروګرامونو او برنامې ټولې همدغه دي چې افغانستان د ټیم د لا پیاوړتیا لپاره، او دا چې اوس افغانستان دومره ښه کارکردګي کړې، د دې ښې کارکردګۍ د مینټین کولو ساتلو لپاره هڅې روانې دي. همدغه هڅو کې د بنګلاديش سره راتلونکي وخت کې موږ سیریز لرو، زیمبابوې ته کې موږ سیریز لرو، سنډي سره د مخه موږ سیریز لرو، چې څلورو ټیمونو یا دریو ټیمونو سره د چمپیئنز ټرافي د پیل نه مخکې سیریزونه اچول په لاره وړه خبره نه ده. نو دا خپله ښایي چې د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېر زیات متوجه ده، او ما چې په خپله د دوی په مشرتابه کې کوم څه احساس کړی دا هم دا په مسلسل شکل سره دوی سره یو تشویش ده چې آیا دغه زموږ کار څومره ښه ده، څومره زموږ لپاره د صنعت وړ ده. دا ما خپله شخصي دي لیدلې دي. نو دغه څه دي دغه 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 څه سګي دي لپاره چې نور هم خپل کار پیاوړی کړي. زه فکر کوم چې د ما لپاره یو ښه شاخص ده دې چې دوی غواړي په راتلونکي کې لا هم ښه والی راولي. کورنۍ کرکټ باندې تمرکز ده، همداراز د های پرفارمنس سینټر باندې تمرکز ده، چې نوي ځوانان وروزي. ماشاءالله زموږ د تیز بالینګ ډیپارټمنټ کې څنګه دی هغه وڅېړي شوی دي، او په ټوله کې زموږ د ټیم ترکیب کې تیز بالران څه، سلو بالران څه، آل راونډران څه، د سر پیلې توپه ځوونکي څه، او توپه هم څه. نو په ټوله کې ماته خو انشاءالله زموږ ټیم ښه روان ساري، او الله دې وکړي دغه څه بریالي ګام دې بریالي وګرځي.
اوس فدای صاحب کدی ته راشو چې ځینې ځایونو کې موږ د سی اورو چې د کرکټ بورډ او د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هغه هماهنګي یووالی فکري نشته، بعضې مسایلو کې اختلافات لري. آیا تاسو خپله چې د لوبغاړو سره کښېنئ، د کرکټ بورډ مسؤلینو سره کښېنئ، سفرونو کې ورسره ګورئ، دغه خبره وینئ چې مشکل لري که نه؟
ما خو په خپل نه دي دغه سي حکومت شي دلې دغه تیر او سیاله یو کې چې کله په دوه ملوبه کې راشد خان د لوبه غوړه لوبغاړی شو تقریبا 15 دقیقې زه منتظر ولم راشد خان ته چې د نصیب خان سره د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس د ولاړو کیسې کولې او خندلې او د دوی مجلس روانو. نو دا د دوی پر منځ هغه صمیمیت ښیي چې یو بل ته غوږ کېښودلو یو بل سره خبرې کولې او په راتلونکي پلانونو باندې خبرې کول. موږ پوهېږو چې راشد خان زموږ د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر ده او اتمن په راتلونکي پلانونو باندې خبرې کولې. نو ما خو د دوی تر منځ داسې کوم شی نه دی احساس کړی او داسې څوک څه وایي او څه خبرې کوي بهتره به دا وي چې هموږ خلکو نه پوښتنه وکړو چې هغوی په باره کې معلومات ورکړي.
اوس کدی ته راشو چې لوبغاړو سره کوم ضرورتونه پوره کیږي یا فرض کړه تاسو زدران خبر وکړئ ابراهیم زدران چې جوبل شوی دی یا مجیب زدران جوبل دی د دوی صحت یا فرض کړه د کرکټ لوبغاړو نور ضرورتونه پوره کولو په ارتباط فکر کوئ چې کرکټ بورډ دوی ته پوره لاسرسی یا دغه کوي پامې کوي کنه؟
زه د مالی سرچینو په باره کې دومره ویلی شم چې خپله د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان دا خبره وکړله چې اوس ماشاءالله د افغانستان کرکټ سره مالی سرچینې ډېرې دي او دوی لکه دوامدار شکل باندې دا د ټایټل سپانسر لري خپلو لوبو ته او نور سپانسرز لري. نو داسې اوس افغانستان سره مالی سرچینې نو ولې به د خپل د لوبغاړو نه بسپمي او څنګه به سپمي؟ نو هیله ده چې انشاءالله د افغانستان لوبغاړو ته ځانګړې توجه پکار ده هغه اوسي او انشاءالله چې دغه د افغانستان ملي سرمایه او شتمنۍ چې لکه مجیب زدران ده ابراهیم زدران ده راشد خان ده دوی ته پاملرنه او توجه وسي او د دوی صحت ښه وساتل شي تر څو دوی افغانستان ته ویاړونه راوړي.
صحیح. اوس هغه بله برخه چې مخکې مونږ یاد کړه چې په دې سفر کې یوازې فضل حق فاروقي یو فوق العاده تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی چې مکمل د بالنګ لپاره په همدې ټیم کې دی. نور آل راؤنډرانو په اصطلاح دي چې بالنګ هم کوي بیټنګ کوي چې هغه کې عظمت عمر دی او ګلبدین نایب او مکمل یو فاسٹ بالر تاسو فکر نه کوئ چې د فاروقي سره باید اوسېږي په ون ډے کې یا 500 ورځو کې؟
افغانستان به د افغانستان کرکټ په ځانګړي توګه باندې خپل هغه ترکیب د کار یا موډس اپرندي چې دوی دا چارې څنګه مخته وړي هغه ته به ګوري. افغانستان په شل ورځو په یو ورځنۍ سیالۍ کې اکثره نوی بال سپنر ته ورکوي سره د تیز بالر. نو شاید دغه یو دوی ته هغه دغه ورکړي لکه ریلاکس کړي چې ځکه تیز بالر موږ سره غیر د فضل فاروقي نه بل راسره په لوبه کې نه وي نو کېدای شي موږ کار روانې. خو داسې نه ده تیز بالران لګیا دي هغه د تولیدي بلال سمې دا د فضل افریقا په مقابل کې د کم برخه وه دا په دې معنا ده چې یو ځل بل ځل بیا دوی دغه سیریزن ته بلال سمې راوځم ان شاء الله لوبې او بلال سمې ماشاء الله ډېر پیاوړی لوبغاړی ده. پښتګی چې موږ تیز بالران ډېر ولیدل بشیر مولید د سینا وایزوان ده یا مارب مولید د سینا وایزوان ده همدارس خلیل مولید د سینا وایزوان ده او د انډر 19 لوبغاړي دي. اغه نه علاوه په خپل د موږ د ملي ټیم نور زاړه لوبغاړي دي چې زاړه مطلب میدان ته عمر کې زاړه مطلب دا چې د مخینه د لوبيږي چې وګښت نو د څه نه چې بیخي هغه سرچینه وته دا او څه کې نهسته. خو دا به دوی هغه کنډیشن ته ګوري د کنډیشن ته په کتلو سره به دوی ځانګړي لوبغاړي اضافه کوي. خو تد مونږ تیز بالران ته سلیم ده ماشاءالله یو ټول 15 کې بال کوي عبدالرحمن د سیام آل راونډر ده خو اصل کې بالر ده او تیز بالر ده یو ټول سلویک یو ټول سلویک ته سپورت سپیل باندې هغه بال کولی شي. عبدالله احمد زیده چې شل ورځو اوس هغه کې مونږ په پګیزلی کې مونږ ورېده. نو ان شاء الله لوبغاړي ته ضرب مونږ تاسو د خیره سره ملي ټیم
په جامعه کې ګورې خیره. خو فدای صاحب دلته خلکو سره یو تشویش دی چې څنګه تاسو د بلال سمین نوم واخیسته چې په سفرونو کې زی پیندل سو کې شاملې غیول اوس کې برخه نه اخلي د نمک سلیم صافی دا ونه کړه نجات مسعود دا ونه کړه نو مختلف فاس بلران دي په یو سفر کې لاړ شي ونه لوبيږي بل سفر کې بیا بل لوبغړل شي هغه ونه لوبيږي هغه کم مسلسل لوبيږي امر ټیم کې بیا راځي د فرید ملک نوم خلک اخلي چې هغه تک مسلسل په ټیم کې اخیستل شوی دی امدا شانت نور لوبغاړي تاسو فکر نه کوي چې دغه لوبغاړي حق لري چې یو عملی لوبه کې خو ولو بيږي او هغه د خولې اخیستو امکان خو اخلي د سفر کې تاسو ولیدل چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې عبدالملک خولې واخیسته فکر نه کوي چې دغه فاس بلارنه هم باید دغه مقام ته ورسیږي او دغه استحقاق ترلاسه کړي؟
ولنه خو څه ما بخپل لیدلې دی هغه دا چې دسه هم امکان نه لري یو لوبغاړی ډایرکټ د ډومېسټک کرکټ نه نېشنل ټیم تراسي دسه نه چې خدای ما کا کوم لوبغاړي ته په کومه سترګه ګورم. خو هغه پروسیجر دغه ده چې یو ځلې دوه ځلې درې ځلې دوی نېشنل کمپ سره راځي چې دوی هغه نورو لوبغاړو سره بلد شي. اوس د یو لوبغاړي مکملو برخو ته باید توجه وشي، که نه تناتیز په بچونه نه ده. د هغو سره د هغوی مینټیننس فټنس مینټین کول دي، فټنس نه علاوه د هغوی فیلډنګ ده. فیلډنګ ډېره ضروري برخه ده او متاسفانه په افغانستان کې په اکاډمیو کې زموږ په فیلډنګ برخه کې دومره توجه نه کېږي. او دا یو ورځ رئیس مزید ویلې او دا خبر موږ یو ځل مخکې هم یاده کړې وله چې هلته زموږ دغه اکاډمۍ چې دي دومره وړکۍ دي چې تنا په کې یا د بالنګ پریکټس کېږي یا د بیټنګ پریکټس کېږي یا هغه ګراؤنډونه دومره اوار نه دي چې یو فیلډر په اطمینان سره ځان واچولی شي. نو د دوی دغه فیلډنګ برخه پیاوړتیا نو دا وخت غواړي. داسې دوی کله یو کیمپ کوي بل کیمپ کوي، دا د دوی هغه د پیاوړتیا پروسه روانه. د ریاض حسن شاهد د خپل پاتې چې دغه دوه درې کاله دی ګورو چې نېشنل کیمپ سره راځي. تر څو چې ابراهیم زدرانو هغه صرف بیک اپ وو، چې کله ابراهیم زدران ټپي شو دی هغه لوبې وکړه، هغه دومره لوبه کې ډېر ښه پالی وکړه د رحمان الله ګربت سره. نو دا هغه ټیم سره د دوی کیمستري جوړوي. تر څو دوی نېشنل کیمپ کې راشي او یو دوه درې څلور سیزنونه تر راشي تر څو دوی چمتو وي او بیا کرکټ وکړي. مثلا نوید زدران هغه دراوست نو ایس کو بچوونکی دا او دغه بارکه شان پالک نو سمو سره خبرې وکړلې چې څومره هغه دغه تاثیر لاندې راغلی او څه بالر دی. نو ان شاء الله هیر ستاسو بل سمې ته به هم خپل وخت ورکول کیږي او دغه په څیر نور ځوانانو ته به هم ان شاء الله خپل په ځانګړي وخت باندې وخت ورکول کیږي.
صحیح اوس خبرونه وروسته شی بعد غواړو چې دا موضوع را غونډه کوو. خلاصې تاسو نو ورو چې اوس افغانستان فروری کې نړیوال چمپیون شاپ ته روان دی، هغه کوم معلومات چې تاسو لري موږ لرو چې د زمبابوې سره او بنگلاديش سره او د ویسټ انډیز سره د لوبو احتمال دی چې وشي، څومره تاسو معلومات دي چې چا سره د لوبو کې دی؟ افغانستان د چا کوربه دی او افغانستان به د چا کوربه دی؟
زه فکر کوم چې څنګه چې بیا هم اجرایوي رئیس نصیب خان په خپل مرکه کې دا خبره کړې ده او د کرکټ بورډ په صفه داسته ویلي دي چې افغانستان به د بنگلاديش کوربه وي او بیا به زیمبابوې ته ځي او دغه ته وروسته به ویسټ انډیز راولي. تر څو به بیا د دوی انشاءالله د چمپیونز ټرافي سیالۍ ته آماده او چمتو وي.
یعنی کې دوه ځلې میلمه ده یو ځلې کوربه ده، که دوه ځلې کوربه ده یو ځلې
کوربه څوک دی؟ خو زیمبابوې ته روان دي دغه خبره کړې ده.
ها 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 دا خو به وروسته معلومیږي، تقسیم اوقات جوړیږي، نړیوال شورا به دا کې کار کوي او دغه به کوي چې څنګه کم کم سفرونه کم د تعقیب شي. ورستای خبره د کرکټ په ارتباط کول غواړي مینوال ته به سوال غواړي.
زه دا غواړم چې خپل لوبغاړو ته مینه ورکړي، خپل لوبغاړي ونازوي. دوی ډېر خواري کوي، ما دوی لیدلې چې ډېر زیات مسلسل لګیاي او دغه هڅه او دغه خواري روانه کړي چې څنګه د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي. هغه لوبغاړي چې سیریزونو ته راغلي دي تر اوسه لوب نه دا کړي، څنګه چې تاسو ورته لیواله یاست زه هم ورته لیواله یاستم، لکه بلال سمی، درویش رسول، داسې ډېر نور دي. ان شاء الله ټول ته په موقع برابرېږي. زه د کرکټ بورډ بیان نه یم چې خپل نمایندګي وکړم، خو زه خپل شخصي نظر تاسو سره واقعي شکل باندې شریکوم. چې دغه یو اړتیا ده چې تر څو یو څوک په کمپ کې یي راسي هغه سره بلد شي تر څو دوی ته چمتو وي. نو الله دې افغانستان کامیاب لري او ولادي وکړي ان شاء الله.
خوشاله تشکر فدا اسے محترم د وخت نه د معلومات نه. ترنو کتونکو د نن وضعیت خبرونه پم دې فائدہ رسی کی تاسو د فرحت فدا اسے خبره ورده دا د خپل نظر موږ به راتلونکو خبرونه انتظار باندې تاسو پریږدو د تاسو غ خبرونه چې په شریکه به سره په مخړو تر بیا الله مل.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریبزه يم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونه